نړیوال سازمان دبليو ایچ او له قوله ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې شپږ څلوېښت سلنه واده سوي ښځې فزیکي تاوتریخوالی تجربه کوي. نور حال په دې راپور کې
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو لولوري د خزو په وړاندې محدودیتونه ورځ تر بلې ډیریږي. د افغانستان لپاره د برتانیا سازولۍ وایي په افغانستان کې واده شوې ښځې له فزیکي، جنسي او عاطفي ځورونو سره مخ دي. دغه سازولۍ په خپل اکسپانه د روغتیا د نړیوال سازمان دبليو ایچ او له قوله ویلي چې اوسمهال په افغانستان کې شپږ څلوېښت سلنه واده شوې مېرمنې فزیکي تاوتریخوالی تجربه کوي. په بیان کې راغلی دی چې د غره سلور در سلنه واده شوی خزی لاتفی زورونو سره مخ دی او شپږ سلنه نور د جنسي تاوتریخوالی ښکار دي. په بیان کې د دبليو ایچ او په حواله نور جزئیات نه دی ورکړل شوی، خو د دې تاوتریخوالی په پاتره سوالو کې د نارینه په مهم رول ټینګار شوی دی. د برتانیا سازولۍ د ادم په نوم د پکتیا ولایت یو نه ویش کلن اوسیدونکو له قوله ویلي د خوځو انجونو ملاتړ د کمزوري نه نه ده، بلکې د یو رښتینی شخصیت نه ده. موږ باید د هغوی متحد ملګری او د حقونو ملاتړی ووسو. په همدې حال کې د ننګرهار د خیوي ولسوالۍ یو پنځه څلوېښت کلنه اوسیدونکي چې په خبره یې نږدې تر لس کاله یې د واده کیږي او د شپږو اولادونو مور ده، د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې خپله هم د کورنۍ تاوتریخوالي ښکار شوي او د دوی په کلي کې ډېری نورې مېرمنې هم له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ دي.
زمون په وطن کې ډېر مشکلات دي، د ښځو سره ډېر تریخوالی دی، لکه بد رویه کوي، خاوندان سخران خواخانې ټولې بد وضعیت کوي، ورسره پوه شي راحتي نشته، ورسره سلوک سره نه کوي، ښه راحته ژوند سره نه کوي، ټول د هغو د واک اختیار لاندې باید ښه ژوند تیر کړي، ښه زندګي وکړي او خپله همداسې په موږ تیر شوي دي. ځکه یې وایم
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي په افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې د ښځو د غږ اورېدو ټول بنسټونه له منځه وړل شوي، چې له امله د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی. په کابل کې د ښځو د حقونو یوې فعالې د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې اوس مهال د ښځو د غږونو د اورېدو ټول بنسټونه د وزارت په ګډون تړل شوي او دا د دې لامل شوی چې په هیواد کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پېښې زیاتې شي. همدا اوس راپورونه موجود دي چې د نجونو په زور ودونه، کورنۍ تاوتریخوالی، جنسي ځورونه او نور روان دي او دا ټول بیرته راګرځي د طالبانو نظام ته چې دوی نرواکي رامنځته کړې ده او ښځو ته د یو انسان په سترګه نه کتل کیږي.
لدی وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازولۍ یونامه هم ویلي وو چې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي لپاره د عدالت غوښتنې هیڅ قانوني لار یا د شکایت میکانیزم نشته. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د افغانستان لپاره د برتانیې د سازولۍ د تازه څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو تیر کال د نومبر په 15مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویلي و چې د 2021 کال رئیس په افغانستان کې د جبري ودونو د 15000 روپۍ خمخانی ولی. دغه وزارت ادعا کړې و چې دغه راز د ښځو په وړاندې د کورنۍ تاوتریخوالي د زرګونو قضیو مخنی ولی او دغه قضیو ته رسیدنه کړې. داسې مهال چې د بشري حقوقو ګڼو بنسټونو په افغانستان کې د ښځو د وضعیت د خرابېدو خبر ورکړي، یوناما او د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د تیر 2024 کال د نومبر په 15مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت په ګډه خبر پاڼه کې ویلي و چې افغانستان لا هم د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي لوړه کچه لري چې د ژوند په ټولو برخو کې د ښځو په وړاندې د روان تبعیض له امله دغه تاوتریخوالي لا پسې زیات شوی دی.
و موریدل چې د افغانستان لپاره د برتانیا استازولي وایي چې په افغانستان کې واده سوي ښځې له فزیکی، جنسي او عاطفي ځورونو سره مخامخ دي. پر همدې موضوع مې د ښځو د حقونو له مدافع وژمي سایل سره خبرې کړې او په سر کې مې پوښتنه کړې چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي عمده لاملونه څه دي. اغلی سایل په ځواب کې داسې ویل
په یو داسې ټولنه کې چې دودونه د قانون ځای نیولې وي، د ښځو ژوند له هر اړخه لنان ګډک وي، نو هلته د ښځو پر اړوان تاوتریخوالی عوامل یو نه بلکې ډیر زیات عوامل دي. اول ټولنه، اول ناسم فرهنګي دودونه او روایتونه دي، د تعلیم نشتونوالی، د قانون حاکمیت کمزوري، اقتصادي بیوستوب او د ښځو سیاسي او ټولنیز حضور محدودېدل، افراطي فکرونه، دا ټول خپلې افغانستان ټولنه کې ښځو ته تاوتریخوالی ورځ تر بل زیاتوي. البته
د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او وایي چې اوس مهال په افغانستان کې شپږ څلوېښت سلنه واده سوي ښځې فزیکي تاوتریخوالی تجربه کوي. په دغه کې څه ډول تاوتریخوالی شامل دي؟
د ډبلیو ایچ او راپور په حق له زبدا وایم چې افغان شزي کم تاوتریخوالی چې تجربه کوي هغه د عمر په قید کې نه ده. یو افغان نجلۍ چې کومه 12 کالو نه عمرې برشي نو هغه د سلویخت وي که دیر شوي که د 15 شوي هغه فزیکي تاوتریخوالی نه واخله تر لفظی تاوتریخوالی سپکاوی زور زیاتی د تعلیم حق نه درلودل کار او روغتیا نه محروم کیدل دا ټول تجربه کوي. یو وخت داسې و چې یوه ښځه له ستونزو سره که مخامخ کیده لږ تر لږه کولی شلو چې خپل شکایت ثبت کړي یا عدالت ته لاړ سي یا یو عادي محکمه ته لاړ سي او خپل هغه شکایت یا خپل هغه ستونزه مخکې کړي یا خپل غږ پورته کړي. خو اوس حتی دا حق هم نه لري. تعلیم بند دی، سفر په ښځه بند ده، غږ هم نسي پورته کولی، غږ هم محرم ده. ښځې د کورونو کې دننه د ظلم قرباني کیږي او څوک هم نه وایي چې ولې. د دې تر شا ډېر نور عوامل هم دي لکه نالوستی، بېوزلي، دودیز غلط باورونه او افراطي فکرونه. زموږ ټولنه باید پوه شي چې ښځې یوازې د کور مخلوق نه ده، بلکې د ټولنې نیمه برخه ده. او دا نیمه برخه مطلب دا ده چې که دا نیمه برخه مونږ پام ورباندې ونه کړو دا به زیان ونی، او کله چې دا زیان ولیدل نو زموږ ټولنه به زیان ویني. نو زما دا پیغام دی چې ښځو ته باید غږ ورکړل شي، باید ملاتړ یې وشي، هغوی ته باید دا احساس ورکړل شي چې یوازې نه دي. ځکه یو ملت هغه وخت په تپورې پرمختګ نه شي کولی چې تر څو د هغوی ښځې خوندي نه وي او د ښځو عزت او د ښځو شناخت خوندي نه وي.
د ښځو د حقونو مدافع وږمې سایل خبرې مو واورېدې. اوریدونکو تاسو زموږ شغله ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې تاسو بیلابل راپورونه اوري. اوس هم یو نړیواله موضوع تاسو ته وړاندې کوم. مخکې لکه ما چې تاسو ته ویل چې د قطر دولتي هوایي شرکت قطر ایرویز د امریکا د ولسمشر د سفر پر مهال چې خلیج عربي هیوادونو لکه قطر ته تللی دی، د دغه سفر پر مهال باندې د قطر دولتي هوایي شرکت قطر ایرویز د چهارشنبه په ورځ باندې د امریکا له بوئنګ شرکت سره د جټ الوتکو د پیرودلو یو تړون لاسلیک کړ. ترامپ وویل چې دا تړون د 200 میلیارد ډالرو په ارزښت دی او 160 جټ الوتکې پکې شامل دي. ترامپ او د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد السانی په دوحه کې د دې تړون د لاسلیک په مراسمو کې ګډون کړی و. دا تړون خلیج هیوادونو ته د ترامپ د سفر په دوهم تمځای کې لاسلیک سو او دا وروسته له هغه چې ترامپ د سه‌شنبه په ورځ چې د می 14 و له سعودي عربستان سره یو لړ تړونونه لاسلیک کړل. د رویټرز خبري ایجنسی د راپور له مخې ترامپ وویل چې بوئنګ اجرایوي رئیس کیلی اوټبرګ چې د ترامپ او قطري امیر ترڅنګ د قطر هوایي شرکت اجرایوي رئیس بدر محمد الامیر سره تړون لاسلیک کړ، هغه ته وویل چې دا د بوئنګ په تاریخ کې د جټ الوتکو د پلور تر ټولو لوی تړون دی او دا خورا ښه دی. ترامپ زیاته کړه دا قرارداد تر 200 میلیارد ډالرو پورې زیات لګښت لري، خو د جټ الوتکو له پلوه د 160 دانو الوتکو قرارداد په زړه پورې دی، نو دا یو ریکارډ دی. د زیاته کړه کیلی او بوئنګ ته دې مبارک وي. دا روښانه نه ده چې د بوئنګ الوتکو کوم ماډلونه به د دې قرارداد برخه وي. بوئنګ نور نرخونه نه خپروي، خو د دې شرکت تر ټولو ګران جټ اکس او لپاره د وروستیو خپاره سویو ارزښتونو پر اساس د 160 اوږده واټن الوتکو ارزښت به شاوخوا 100 میلیارد ډالر وي. بوئنګ په دې اړه سمدستي تبصره نه ده کړې او د قطر ایرویز هوایي شرکت هم د دغو الوتکو د بیو په اړه څه نه دي ویلي. او اوس هم اوریدونکو موږ غواړو چې تاسو ته هغه پیغامونه درواورو چې تاسو ازادي رادیو ته رالېږلي دي.
ورورکه تقریبا ما در به در سویم، خوږ مو کړي دي، ورونه مې کړي دي، زه خوښ سویم. درې نیم میاشتې مې ما بس کټ کړی دي، څوارلس کزه لاندې په مځکه کې هلته لکه موږ چې مړو ته ډوری کار د هغې ډوری راته کښلي وې په دا کې به پرېستلي وو نیمه ډوډۍ سار نیمه ډوډۍ ماښام یو ګیلاس اوبه دا یې راکولې نو خوارۍ مو کښلي دي تکلیفونه مو کښلي دي اوس دلته دی هلته مو دا نه پرېږدي ورور اړ یم موږ وکوڅه موږ پاتې شي تو خو مو یو ناره واوره غږ مو واوره درېو چاپره خو مو غږ ورسوه هلته زما ژوند په خطر کې دی هلته زه نه سم اوښتی زه وکړم څه زه دا کوچ ته د لاس په ګاډۍ کې را وړی یم ریړۍ کې چې زه د پښو د تګ نه وم بل ګز چې ګیر کړم دا رقم یې وویل زما ژوند د خطر سره مخامخ دی زه وکړم څه نو نړۍ څه زما دا غوښتنه ده چې موږ غږ دې واوري او اول ستاسو دوم د نړۍ څه ستاسو مو دا غوښتنه ده چې موږ غږ درې چا پرې ورسو
زه محمد امین د افغانستان د زابل ولایت اوسیدونکی یم دا په پاکستان کې د مهاجرت شپې ورځې سبا کوم د تزمو ژوند ډېر ستونزمن دی د ماشومان د اسکول لپاره مې څه د سراوړنې نشته او نه د اسکول کې د داخلېدو لپاره داخله ورکی زه دا ورن چارواکو سره هیته کوم چې موږ سره مرسته وکړي نو موږ دا وخت نه کولی چې افغانستان ته بیرته انتقال شو یا ودار شو موږ سره د نورو نوادي کې د بار موږ سره مدد وکړي د تدوین سره څه مهم غوښتنه کړې ده خو چې هم موږ غوښتنه منل نه ده
ګلالي حکمل د هلمند ولایت نایبي ولسوالۍ څخه خبر کوم نو ما د ازادي راډیو کارکونکو دا یله دی ورور ته د پاکستان ظلمونه ته وګورئ چې پاکستان ظلمونه کوي چې په افغانانو تر غاړو کښي تر پټوانو کښي نو اخر ظلمونه نه کوي که دا ظلمونه کوي تقریبا اخر داسې مشکل جوړ شي چې په ټول نړۍ کې بیا ساره نه د افغانستان خو شل کاله مقابله د کوپارو وکړله یعنې پاکستان مقابله بېخي داسې نه ورته معلوم چې دا مقابله بېخي داسې د افغانانو خوشحالي ورته کوي نو ما نړیوال دا هیله چې باید د افغانستان مجر ظلم نه وکړي
دغه د ایران مسافر دی د بندر عباس د اردوګان مخه ده دغه تا مسافر افغانان چې راځي تاویلی هم نه خلی په اسانۍ باندې او خز یو ماشومان دی ورسره دلته د چا لس ورځې کیږي پراتی د چا پنځه لس ورځې کیږي پراتی ډیر بد وضعیت دی چې ورته نه رسیږي په دې سر نورونو کې پراتی تاویلی څوک نه اخلي نو دغه ستونزه وزمنګه مال چې تاسو سره شریک کو که دغه باندې کوم نظر واچوي چې مقامات سره دغه مشکل شریک کړي چې د مسافر وضعیت ډیر بد دی دغه تل ایران کې نه تاویلی هم دغه سیم پولیس نه اخلي د افغانانو چې ورشي ورته پاسګا ته ورشي پولیسو ته تاویلی دی ناخلی بیزتی درکیا بد رد درتویا نو د افغانانو دغه وضعیت یا دغلته زمونږ تقریبا د مالکانو لس ورځې او دولس ورځې کیږي څوک تاویلی ناخلی پراته دي کله یو نخره روانې کوي کله بل نخره
مننه چې ازادي راډیو واوري
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلي په دې خبرونه کې د میراث په حق او د تقسیم په څرنګوالي باندې خبرې کوو لمو سره په خبرونه کې میلمه د مدافع وکیل وارث خپلواک مخکې تر دې چې خاغلی خپلواک سره خپل خبرې پیل کړو د دوو تنو نظر د میراث پاکل اورو
نو می اوبد د خوست ولایت یو تنو سیدون کې د کورنۍ غړي په میراث کې حق لري د میراث هغه حق باید ورکړل شي ځکه د اسلام ورکړی دی کوم څه چې اسلام ورکړي هغه موږ به د کلتوري دودونو قرباني نه کوو لخویندو مهیله ده چې دوی لخپل لوغه چا څخه چې دوی ورسره په میراث کې شریک دي حق خپو جرأت سره وغوړي هغه کپو شریعت وی هغه کپو محکمه وی هغه کپو هر شي وی واخور دغه جرأت وکوي چې خپل حق وغاړي نور خزو ته هم دغه فرصت برابرېږي چې په میراث کې چې لچ هر چا سره حق وي لاغوي حق واخلي
مې
میراث حق دی ما خپل مور میده اقنیت واخستل خپل ورکل غی ورونو خپل حق باید واخستل شي ګناه نه ده ثواب لري توانه او جلی د خپل فقط در فکر وکړه د خپل اقتصادي خوی دورونو اقتصادي خني بیا نو د خپل جلی خپل زړه ګناه نه لري ته ورته خوشی کین زړه یې کني خوشی کین جوړې د جلی حق ده باید وایخلی
دران دوستانو لکه څنګه مو چې د خبرونې په پایل کې ویل نن لمون سره مدافع وکیل وارث خپلواک دی له خغلی خپلواک سره د میراث موضوع په مرکه کې چېړو خپلواک صاحب په پایل کې درته وایي چې کله مو وایي میراث په خپل د میراث یعنی څه
بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو مخکې تاسو ته او تاسو ټولو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ګری او خې موضوع ته اشاره کړې ده چې اسلامي ټولنه کې دا یو اسلامي او شرعي موضوع ده چې میراث هغه دارایی ته ویل کیږي او هغه مال ته ویل کیږي چې هغه بال دي چې امیت یعنی که په عامه هغه باندې وایي یو مړی بال دی چې هغه تکفین شي دغه کفن دغه دفنول اول قدم کې بال هغه دی هغه کوم حقوق چې په هغه باندې دي لکه په هغه باندې قرضدار ده وصیت کړی ده بال هغه نه چې څه مال پاتې کیږي هغه ته میراث ویل کیږي میراث هغه مال ده چې د مړي نه بال چې مصارف ورکول کیږي دین ورکول کیږي قرضدار ایدین اخلاصیږي او وصیت اخلاصیږي کوم مال چې پاتې کیږي ته میراث وایي
دا میراث یوازې له کسان نه پاتې کیږي چې دوی له دې دنیا څخه ځي او که په ژوند له خلکو نه میراث پاتې کیدلی شي
میراث ایدانه شرط داده چې هغه شخص وفات شي که چیرته شخص وفات شوی نو اوس نو موږ هغه ته نشو ویلی چې د مال میراث شو میراث هغه دی چې د انسان رابطه له دنیا څخه قطع شي نو هغه چې چیرته پاتې کیږي هغه ته میراث ویل کیږي
بله راځو دې ته چې اوس دغه میراث په چا باندې ویشل کیږي په لومړي سر کې حقدار څوک ده او همداسې مرحله په مرحله بیا تر چا پورې باید دا ورسیږي
میراث خو یو خاص شرایط لري چې هغه په قرآن کې دغه تقسیمات راغلی دي یو منظم شکل باندې دغه تقسیمات شوی دي چې میراث کله پاتې کیږي هغه اول به د میراث نه اېده د تکفین او د دفن خبره کیږي مصارف ورکول کیږي بالا هغه به اېده کوم قرضداریانی وسیده چانه قرضدار ووسی هغه به ورکول کیږي او بالا هغه به د وصیت کړي وصیت په دریمه درجه کې وصیت به پلی کیږي چې کچته وصیت به چې د بال مال مرګ نه د مال دغه ملک نه یا د مال دغه پیسو نه دا پلانیت ورکول شي نو دا به تطبیقیږي بالا هغه که څه پاتې کیږي نو هغه میراث بیا وارثینو ته چې د نه څوک پاتې دي یعنی میرمن ده یا که سړی مړ شو وسیده د میرمن ده اېده اولادونه دي اېده لورګان دي چې هغه ته زول فروز ویل کیږي په اول قدم کې دا په زول فروز باندې تقسیمیږي بال زو فروز نه په عصبات باندې تقسیمیږي نو هر یو کې قران کریم کې هر یو ته جدا جدا سهمونه او جدا جدا وضعیتونه ورته بیان شوی دي مثلا میرمن ته ورکول کیږي نو یو پر څلورم میرمن ته ورکول کیږي نور بیا مور پلار ته ورکول کیږي کچیر یو سړی وفات شو هغه نه یو میرمن او یو اولاد پاتې ورنه بیا په صورت کې میرمن ته یو پراتو ورکول کیږي یو باقیمانده کچیر ته اولاد نارینه و سینو هغه باقیمانده ټول د نارینه کیږي ځکه زوی عصبه کیږي هغه ته تسلیمیږي په همداشان پلار ته هم مور ته هم دغه ټول کوم څوک چې د چانه میراث وړي په اسلام کې د قرآن کریم په آیاتونو کې د هغو سهمونه ذکر شوي دي که یو څوک وفات شو نو هغه یو نارینه اولاد ولري او یو هم لور ولري بیا هلته تقسیمات دادي چې دوه سهمه به زوی اخلي او یو سهم به لور اخلي یو مکمل علم خاطر د میراث تقسیم قران کریم کې او شریعت کې راغلی ده
خپلواک صاحب افغانستان یو داسې هیواد دی چې تر ډیره د زیاتره چارو مسؤلیت نارینه سره وی واک اختیار هم دوی اخلي یا په زور یا په رضا باندې دوی حتی د غسړی خځې ته میراث نه ورکوي دوی خپل خور ته میراث نه ورکوي دلته له قانوني اړخه که تاسو خبرې وکړئ چې دغه میرمن او دغه انجونې چې میراث نه ورکوي ورونه دوی څه کولای شي خپل حق څه رقم واخلي
که څوک حق نه ورکوي حق خو نوم د خدای ده حق خو به تیر د میراث حق دا خو د خدای په خلقونه تعین شوی ده اېده حق نه ورکول یو خو بدای چې په دنیا کې دای مسولیت دا او دی کوي چې محاکمه تلاش شي محاکمه لخوانه دا تعقیبی او دو تا حق ورکول کی او بل دا دا کار چې په دنیا کې او چا ونشته ونه دل چې دا حق واخلي هغه تاسو د خبرې په اساس باندې چغوي یا ظلم کوي یا هم زور وي هر کار چې کوي او حق نه ورکوي نو دوی ځان ته په دوزخ کې ځان ته کنده جوړوي حق که د خزه حقی که در لور حقی که در مور حقی که در هر چه حق چه وسی اگه چوب کنوار که این اگه زان تا دخپل پا دوزخ که کند جوره ولدی زان تا پا دوزخ که دخپل پیت درند ولدی یا خدا باز شو بل باز خدا چه حرام کنی اگه چه پا اگه حق که چه اگه در خوری که در موری که در هر چه چه وسی که در بل روری وسی نو اگه چه در اگه چا حق چرا دیگه لخواه حلال شوه ورتنه موسی دا حرام خوری اگه با که با برکت کنی اگه با یا خوش دا خپل دنیا خرابه ولی یعنی آخرت با دنیا بانده دا خرابه ای او دیگه سلو لاره دستی چه محاکم شتا دی محاکم شتا او واضح احکام پا دی مورد که موجود دی چه چوک چرا قم دی خپل حق باخلی
لکه څنګه چې لیدل کیږي افغانستان یو داسې هیواد ده چې اکثره مواردو کې ښځې نظر نه کوي چې موضوع تر محکمې پورې سي یا دا ده چې خپل خپلوانو کې وایي دا د شرم خبره ده بل د محکمې ته تلل خپل حق غوښتل دا یو ډول فرهنګ نه دی هلته که چیرې ډیر کم کسان دي چې حاضرېږي محکمې ته لاړ سي څومره به ښه ایس دغه ورور یا کوم څوک چې هلته په مینه باندې پاتې دی په آرامه باندې بدون له محکمې نه بدون له جارو جنجال نه میراث ورکړي د هر سړي حق ورته وسپاري
که چېرته مونږ نظر وکړو شرعي توصیه مونږ ته دا شوې ده که چېرته کوم حق محکمې له خوا نه اخیستل کېږي نو دا ظلم ده ځکه حق خو باید ورکړل شي هغه ضرورت نه لري چې یو څوک لاړ شي محکمې ته او رښتیا هم چې ډېر خلکې دي خپل زړه نه ښه کوي چې لاړ شي محکمې ته لکه زمونږ او تاسو افغاني دود او دستور دا نه ایجابوي چې د یو چا خور یا د یو چا مور په تېره ښځینه هغه چې دي قشر چې ده هغوی هېڅکله دا نه خوښوي چې دوی لاړ شي محاکمو ته نو بینان له دغه وضعیت نه هم ځینې ظالمان او ځینې هغه څوک چې حق خدا نا ترس خلکی دی استفاده که او دی خپل دی خویند و میند و حقون زور خوری او نیور که خود زمانه زرداده چه محکمه تا تک هیچ نوا شرم نده محکمه دی حق دی اخیستل و زایده محکمه شرعی نصوص و کراغل ده و محکمه بانده خلق کوش چی ده
تاسو دی خپل خبر پا پایل که ویل چه کلا یو چوک مرکی نو پا پایل که دی دل میراس خواه دی ده قرزون اخلاصی دی ده کفن سو خیرات و ده مسائل سوال که چیری دسی او چاته میراس پاتی سی چه اغا چوک مرسه وی دیگه قرزون بیرت بر نکی تاسو چرا تاویی لیسی لوقوقی ارخا لشری ارخا سرای خو مرس قرز پاتی سه او دسی چاته پاتی سه چه اغا طول ارچه یا مطل منگو تاسی لروی من زرما طول دیما اغا طول خپل زان تاخلی دیده قرز نادا که دلتا وقوقی خبرت سده پکی
چیر تیو چوک وفات کی گیا و اغا دیندار ووسی نو اول مکلفیت داده چه دل میراس خاقه تا باید دیگه قرض ورکل شی چیر ورسای قرض نورکی نو بیدل تا محاکمه که اصول شده دی پا وقوقو که به اصول شده دی چه سر قمدی ده اخبال قرض تنلاسه کی یعنی اغا اتمن چه کم دین ورکلی ده اغا با تیش اسناد لری شاهد بلری یا به هم امدغه چوک چه وفات شویده ده به دخپل اقرار کرده ایدی و چاپ مخیه نو که چیر تا ورسای نور که اینو محاکم حکم که یا محاکم بیاده ده لک جایداد سخه چیه میراس پاته دی اغا پو اصولو که داسته چه دا بیا خرچایی او چه کل خرچ کرده بیاده تا ایده قرزونه او وصیتونه اجرا کیگی اینه داده سن نده چه ده کول د وارث په زړه باندې وسی او وارث کو غړی دین ورکي او کو غړی دین ورنکه د په دې شکل باندې نه ده دلته وصول شته دی وصول کې اول دین ثابتیږي چې کله دین ثابت شو بیا کا میراث نه چپاتی به میراث کې هغه به هغه شخص ته ورکول کیږي چې چا قرضدار او کنی بیا دغه ورثینه چې هرڅونه سهم هغه خسته بیا کوي چې ورثینه واخلي د قرض
bale د افغانستان په لرو پروت سیمو کې کله ناکله بیا دام لیدل سوي چې د میراث په سر په کورنۍ کې جنګ او جنجال کې د ورونو ترمنځ
ترانس که څه هم برخه خو معلومه ده په قانون کې په اسلام کې چې د هر سړي څومره حق رسیږي خبره په دې چې تا ښه برخه واخیسته ماته د خرانه کړه تا ښه پټای واخیسته ماته د خرانه کړه یو غټ جارو جنجال تر یو بل ژوبلولو تر یو بل وژلو سره رسیږي په دې اکله باندې غواړو تاسو خبرې واورو
مال خپل خوږ ده او اکثرا کله چې تقسیم د مال راځي په دوه کې شخړه ترمنځ کیږي ولی شخړو ته ضرورت نشته لکه څنګه چې هر یو پیږي د خپل په برخه باندې لارې هم موجود دي او د میراث مال په دا شکل تقسیمات میشه چې د هغه کې اعلا او ادنا کې ټول سهم شي نو په دې صورت کې هیڅ موضوع د جنگ یا د جنجال نه کیږي ځکه په یو ساحه کې یو میراثي ځمکه ده چې هغه اعلا د هغه کې قیمت ښه ده د هغه ارزښت ښه ده د هغه حاصلات ښه دي د هغه لاره لري خو لسهاو ښېګڼې لري نو په دې صورت کې باید د تقسیم په وخت کې څوک ملکان چې تقسیم کوي په تقسیم کې د خپل توجه مساویانه کې سهم ورکړ شي په دې صورت کې به هیڅ نوع جنجال ترمنځ کیږي نه ولی موږ کیلو په باندې کې متاسفانه داسې رواجونه دي چې ځمکه اعلا او ادنا باندې نه تقسیموي بس ځمکه اټکلي باندې تقسیموي چې دایتا او دې ته نه ګوري چې دا یو ځمکه ښه ده یو ځمکه خرابه ده یو ځمکه اوبه لري یو ځمکه اوبه نه لري نو یو ځمکه چې ده هغه یو کودال ده نو دا شان په نظر کې چې موږ ونیول شي نو په هغه صورت باندې هیڅ نوع جنجال نه جوړیږي توصیه دا ده چې تاسو اول دغه سهمونه ټول علل سویه کې مساوي کې که یو چیرته یو ځمکه خرابې او یو ځمکه ښه وسی نو موږ ځمکه د دواړو مساوي په شکل باندې تقسیم شي تر څو د شخړو زمينه پاتې نشي او دا د وارثینو په منځ کې جنجال سبب ونه ګرځي
خپلواک صاحب په اخر کې به د میراث پاک لدی تاسو یو پیغام هم اوریدونکو ته ولرو
پیغام دا ده چې کوم میراث چې پاتې کیږي کوم خلک چې د وارثین دي هغوی د ځن نه کوي د تقسیم په میراث کې ځکه میراث چې څومره پاتې کیږي هماغومره وخت منځ کې د وارثینو په منځ کې شخړې پیدا کیږي که چیرته یو څوک وفات کیږي نو زر تر زره د هغه مال میراث کې او هغه د تقسیم کې که په هغه باندې وخت تیریږي نو دلته د وارثینو په منځ کې شخړې ترمنځ کیږي ځکه یو څوک یو څه موده یې خوړلي او هغه ته دا خوږ شوی بیا په تقسیماتو کې مشکل ایجادیږي سم دستی چې چیرته یو څوک وفات شو د هغه میراث پاتې شو نو بل د څو درې ورځې تیر شو په څلورمه پنځمه یا شپږمه ورځ باندې د دې مال میراث تقسیم شي او هر څوک د خپل حق ته ورسول شي تر څو اخر کې دوی د وارثینو ترمنځ کوم جنجال پاتې نه وسی
ډیر زیاته مننه تاسو ژوندۍ سلامات اوسئ
سلامات اوسئ تاسو نه مننه
درن دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د میراث په حق او په ویشلو باندې خبرې وشوې لمګ سره میلما او مدافع وکیل وارث خپلواک
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي
ازادي رادیو څلور وشتاته
درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلې په دې خبرونه کې د افغان وګړو د کار په حق باندې خبرې کوي لمونږ سره په خبرونه کې میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې فعال او خبريال بسم الله وطن دوست په پایل کې د هر وګړي لپاره د کار کولو په حق باندې خبرې راته وکړي
تاسو تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم هغه یو خبر ده چې کلاس و درېږي خوله درېږي نو د لاس تر یدل معنی دا چې بیا نو اخلي په خلې نه پیدا کیږي بیا په کور کې د خوراک لپاره څنګه پیدا کیږي نو ژوند درېږي کله چې ژوند درېږي یا یو د کورنۍ مسول د کورنۍ مشر یو دیوال ته درېږي یا غا د چا په اصطلاح کولنګ پرګاره درېږي لامدغه زیات څخه د یو کورنۍ د یو ټولنې بدبختی پیلېږي همدغه زیات څخه جرمونه سرچینه اخلي همدغه زیات څخه بیا د کورنۍ سرپرست د ته اړکیږي چې د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره یا لارونس یا د چا کور تور واوړي یا غلا وکړي او یا هم داس وکړي چې له وطن مسافر سي پر خطرناک لار باندې نور هوادونو ته مخه کړي داس هوادونو ته چې هغه هوادونو ته ورته غمرګ دی امحلت اوسیدل او ژوند کول هم مرګ دی. نو چې کار نه یې سلګونه مشکلات همدلته راپیلېږي.
یو خو دا موضوع ده چې کار د هر وګړي حق دی، بله بیا د کورنۍ موضوع ده چې هغه نفقه ګټونکی باید کورنۍ ته یو څه پیدا کړه. دغلته چې له خلکو نه د کار حق اخیستل شوی وي، د دغې کورنۍ چې په هغه کې ماشومان دي، په هغه کې سپین سری دي، د دوی حق څومره تر پښو لاندې شو؟
دلته څو حقونه دي چې کورنۍ بیا نه لري، لاسرسی نه ورته کېږي. د زده کړو حق دی، د راتلونکي د ژوند د انتخاب حق دی، په کورنۍ کې داخلي پخلی حق دی، د شو کالو د شو جامو اخستلو حق دی. د بېلګې په توګه که په یو کورنۍ کې د کورنۍ سرپرست کار ونه لري، نو د دغه کس اولادونه زده کړې نسي کولای، ځکه هغوی هم مجبور کېږي چې د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره پر درنو کارونو باندې پیل وکړي، یا ولاړ سي پر کثافاتو باندې وګرځي، پلاستیکانو نور شان اوسپنې راټولې کړي وی پلوري کورنۍ په وساتي، یا وچه ډوډۍ په کوڅو کې یا زاړه چمپلان په کوڅو کې رانیسي هغه بیا وپلوري کورنۍ په وساتي. همداراز په کورنۍ کې هغه نجونې چې عمرونه یې 15-16 ته رسېږي، کله چې په کورنۍ کې د کورنۍ اقتصادي ستونزې زیاتې وي، نو بیا مجبور کېږي چې خپلې 15 کلنې 10 کلنې 10 کلنې لوڼې په پیسو وپلوري. همدلته بدبختي راپیلېږي، همدلته د یوې کورنۍ د بدبختۍ بنسټ ایښول کېږي. نه یوازې دا چې پر کوچنیانو، پر لویانو باندې به یو زحمت لرونکی عمر و ژوند تېرېږي، بلکې د هغوی حقونه ټول تر پښو لاندې کېږي، ختمېږي، له منځه ځي. یوه نجلۍ بیا دا حق نه لري چې په راتلونکي کې خپل ژوند لپاره وړ کس وټاکي. یو ځوان چې په دغسې کورنۍ کې راځوانیږي، رالویږي، هغه دا حق نسي لرلی چې خپل په خوښه څوک انتخاب کړي، یا خو انتخابولی نسي، یا داسې دی چې انتخابوي وس یې نه لري. د همدغه وس لپاره به بېرته مجبوره کېږي، په درنو کارونو به لاس پورې کوي، یا به غلا کوي، او یا به هم نورو هېوادونو ته د مزدورۍ او د پیسو ګټلو لپاره ځي. یعنی په کولی کې په ټولنې کورنۍ هغه مال بدمرغه کېږي، کډوالی هغه عمل رامنځته کېږي، له وطن څخه د فرار موضوع هغه عمل رامنځته کېږي چې کله کار نه وي، کار اهلي کار ته نه وي سپارل شوی، یا په کل کې کار نه وي چې د کورنۍ سرپرستان خپل اولاد ته د ماښام یو ګوله ډوډۍ وګټي.
بله، وطن دوست صاحب، د ګڼو افغانانو په خبره ورځ تر بلې په دوی باندې شرایط قیدیږي، دوی کار نشي کولای، د دوی ګڼ حقونه تر پښو لاندې دي چې یو حق هم دغه د کار حق دی. تاسو فکر کوئ آیا حاکم نظام په دې باندې پوهیږي نه چې کله په یو مملکت باندې دوی حکومت کوي، دوی حاکمیت کوي، باید دغه ټولې ستونزې په نظر کې ونیسي، خلک درک کړي چې دوی څه ته ضرورت لري، دوی پوهیږي نه دوی افغانان په تنګ کوي؟ اصل لامل د تاسو په نظر څه کېدلی سي؟
په تیر کې زموږ همداګې لاوه چې په جمهوریت کې یو کس په واک کې و، بیا به هغه خپل خیل او خپل خپلوان پر ځان راټولوله. موږ دا فکر کاوه چې طالبان شاید پر همغه لار ولاړ نه سي. اوس په اوسنیو وختونو کې چې موږ وینو، موږ یې څارو، ان دوی خپله هم طالب پلویان یا طالب مسؤلین پر بل نیوکې کوي. موږ وینو چې یو مسؤل د خپلې کورنۍ 12 کسان په اداره کې په دنده ګمارلی دي، بل مسؤل 6 کسان په دنده ګمارلی دي. دغسې حالت ناسم دی. دغسې حالت موږ په جمهوریت کې تجربه کړ، زیان یې وکړ. زیان یې همدا و چې ټول جمهوریت رنګ سو. نو طالبان که د هغوی پر قدمونو باندې پښې ږدي، پر هماغه نقش قدم باندې روان وي، دوی هم له زیان سره مخ کېږي. یو وخت هیچ چا داسې فکر نه کاوه چې جمهوریت کې ړنګ سي، 6 کلن جمهوریت ړنګېدای سي، نو طالبان حکومت هم ړنګېدای سي. ښه خبر دا ده چې د حکومت وظیفې چې دي، دا د چا خصوصي نه دي، د چا ملکیتونه نه دي، باید وویشل سي. وړ کسان ته باید ورکړه سي، خپل ولس باید پر ځان راټول کړه سي. همدا ولس دی چې حکومتونه حکومت پر کوي. که چیرې ولس نه وي، حکومت پر چا کېدای سي؟ نو تر ټولو ښه خبر دا ده چې همدا حکومت خپل ولسونو ته غېږ ورکړي، خپل ولسونه پر ځان راټول کړي. خپل ولسونه باید د غربت له امله پاکستان ته ولاړ نه سي، څو هلته پنجاب داعش ورڅ جوړ نه کړي، او ایران ته ولاړ نه سي چې هلته ایرانیان پاتیمونو زینبون ورڅ جوړ نه کړي. که افغان حکومت غواړي چې د دوی خپل ولس سبا پر دوی باندې حمله ونه کړي، سبا د یوې ډلې د یوې استخباراتي کړي ښکار نه سي، سبا د همدې حکومت په وړاندې وسله پورته نه کړي، همدا ښه وخت دی چې ولس څه غواړي هغه ورکړي. ولس چې کار غواړي باید هغه ورکړ سي.
که په غټو ستونزې خبرې وکړي چې کله کار نه وي کوم جنجالونه کوم ستونزې رامنځته کېدلی شي.
څونه چې په افغانستان کې بیکاری رامنځته کیږي په هغه اندازه زموږ ځوان قشر له هیواد څخه پرار ته مخه کوي، مجبور کیږي د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره څه وکړي، کار وکړي، کار ولري. که چیرې زموږ ځوانان د کار په لټه نور هیوادونو ته ځي، نه یوازې دا چې هغوی به د مرګ ژوبلې سره مخ کیږي، پر لار به وژل کیږي، یخ به وي، حیوانات به یې خوري، پر قاچاقي لارو به د ایرانو د نورو هیوادونو پولیس وژني، بلکې په کلتوري برخه کې هم دا زیان دی او په سیاسي برخه کې هم دا زیان لرلی سي.
د داسې کسانو کورنیو ته څه کول پکار دي چې هغه مسؤول کس چې باید دوی ته نفقه راوړي، دوی د کالی غم وخوري، د سره څومره وګه ورکړي، څومره دته ډاډ ورکړي، څومره خپلې غوښتنې چې مثلا دا شی پکار دي او هغه شی پکار دي دغه رقم کړي، تر څو دغه کوم کس له یوې خوا دولت کار نه ورکوي، له بلې خوا کورنۍ هر څور نه غواړي، په ده باندې ټول فشار رانیسي. کورنۍ ته غواړم تاسې خبرې ولرم،
په کور کې دونه څه داخلي پخلي لپاره وي چې څوک ژوند په وکړای سي، او که څوک په کور کې هیڅ نه لري او یو هفته پر لپسې شپشت په کور کې خوړلې، نو دا کورنۍ خو غواړي له هر څه سره کېدلې سي، له لوږې او له تندې سره نس کېدلای. نو چې په کور کې څه نه وي، دا د کورنۍ وسر پرسته څه وایي، کوم پیغام ورته وړاندې کی. په تیر کې خدای سي و چې کنارینه به بیکار سو، د شوزو لپاره ځینې ځایونه کارونه و، ځینې د خیاطۍ کورسونه و، ځینې موسسات و چې غالي وبدلو ځایونه درلرله، ځینې موسسات و چې خويندو کار کولای سو، ځینې لاسي صنایعو، ځینې نور کارونه کېدل. یا داسې و چې اقتصادي حالت ډیر سم خویندې به د نورو شتمنو په کورونو کې کالي پرول، هغوی ته به ډوډۍ پخوله، نن سبا کارون هم نشته، هغه هم له منځه تللی دی. نو د کورنۍ غړي به د کورنۍ سرپرسته نور څه وایي، همدا ورته وایي چې ولاړ سه، که زهر ارزانه وي یا که زهر یې څوک په پور درکوي، زهر په پور رانیسه، له دغه ژوند چې هر دې دیکه مرګ مرګ دی، راځه چې ټوله نور له دې ژوند څخه لاس واخلو او نور ځان ووژنو. په ژوند کې دوه شیان دي، یو ضرورتونه دي، اړتیاوې دي، بل پرمایشات دي. په کول کې خویندې ورونو هر څوک چې دی، هغوی باید په دغه سي حالاتو کې چې اقتصادي ضعف دي، اقتصادي مشکلات دي، دوی باید له پرمایشاتو څخه لیرې سي، یوازې یوازې اړتیاو ته پکتو، هغه شان ته پکتو چې بیخي هیڅ نه ورسره کیږي، چې هغه درې وخته یا دوه وخته اخلی پخلی دی. په دغو کې د کمونه وکړي، سپما دې وکړي، د کورنۍ سرپرستان دې ډېر نه په تکلیف وي، فرمایشات یې هغه مال د پرېږدي چې کله په اقتصادي حالات سم سو، سمې ولیدي، بیا کولی شي چې هغه فرمایشات مخته ولاړ شي او هغه هم ترسره شي.
او که دا وضعیت همداسې پاتې شي، له یوې خوا نه کار ونه وسي، له بلې خوا د کورنۍ اړتیاوې وي، وضعیت څومره خطرناکه کېدلی شي؟
زیات خطرناکه کېدلی شي. بد ته جرمونو مور ده، بیا به داسې وي چې بیا به څوک په هیڅ سیمه کې ځان امن او خوندي ونه ګڼي. هر څوک به همدا فکر کوي چې یو سیمه نه، په یو سیمه کې به غلطه ولاړ یا پر سر به مې توپنکچر رانیسي، یا به مې په چاړو او چاقو وهي، او څه چې زما سره په جیب کې دي یا په لاس کې راسره شته، هغه به م راڅه اخلي.
څه ویل لرئ تاسو حاکم نظام ته دوی څه وکړي چې وګړو ته د کار زمینه برابره شي؟
حاکم نظام ځان ته وایي چې موږ عمري عدالت پلی کړی دی یا پلی کوو. کم تر کمه دی عمري عدالت یوه پاڼه ولولي، همهغه دې تطبیق کړي. د زرګونو ځوانانو د کار زمینه به برابر کړي وي، او هغوی به له غټ بحران څخه ژغورلي، او هغوی به له دغه خطرناکو لارو څخه چې دوی سفرونه پر کوي، ایران او ترکیه او نور هیوادونو ته ځي، راګرځولي وي. تر ټولو ښه کار دا دی چې اوږدمهاله قرضې ورسره وسي، هغه که بانکونه وي، که موسسات وي، او شخصي پنګوال وي، دا ډېر ښه دی. دا کولای سي چې زرګون کسان پر کار سي. خپل طالبان هم شهیدان دي چې ولس له لوږې سره مخ دی. نه یوازې دا چې موږ هر ورځ راپورونه لولو چې یونیسف څه وایي، اوچا څه وایي، نور څه وایي، چې څو میلیونه افغانان چې دي هغه له لوږې سره مخ دي. ماته ځینې خویندې، ځینې ورونه ماته میسجونه کوي، باور مو وسه چې اوسپنیز زړه غواړي چې سړی مازې ږغ واوري. داسې خویندې دي چې هغوی وایي چې په میاشتې میاشتې د غوړې ډوډۍ مخ نه دی لیدلی، د دیګ مخ یې نه دی لیدلی چې دیګ څنګه دی. په میاشتو میاشتو همداسې خویندې هم شته چې کونډیانې دي چې موږ ته میسجونه کوي، ږغونه یې راسره شته چې کله کله موسسات راځي پر مسجدونو باندې ګرځي، بیا هغه کسان لیکي چې هغوی د موسساتو یا د دغه ورکړي مستحق دي چې باید موسسات څه ورکړي، اخلي پخلي لپاره نقدي پیسې ورکړي، یا هم وړو غوړي بل څه ورکړي. باور مو وسه هغه ژغونه زموږ سره ډیر شته چې دوی وایي ځینې شتمن د خپلې کورنۍ غړي پکښې لیکي، دغه کنجانی نه لیکي یا چې لیکلي نمونه بیرته له لیست څخه ایستلی یې. هغه په هغه لیست کې چې پخوا نوم هغه نوم یې ورڅخه ایستلی یې، پر ځای داسې څوک لیکلی وي چې هغه واسطه ولري، هغه یو څوک ولري. نو حالت دردونکی دی. هیله مو دا ده چې حالت ژر تر ژره تغیر سي. که تغیر نه سي، لوږه ډېره غټه بدمرغي ده، ډېره لوی بدمرغي د همدې لوږې څخه، ډېرې بدمرغۍ د همدې لوږې څخه رامنځته کېږي. هیله مو دا ده، ارزو مو دا ده چې حالت تغیر سي، خپل مسؤلین خپل پر پلانونو باندې او خپل پر موضوعاتو باندې او پر خپلو کروړو باندې له سره بېرته غور وکړي، همدې ولس ته مراجعه وکړي، همدغه ولس ته داسې غېږ خلاصه کړي لکه څنګه چې دوی خپله وایي چې موږ عمري عدالت پلی کوو یا عمري عدالت موږ رامنځته کړی دی. هیله مو دا ده چې همداسې اوسي.
ډېره زیاته مننه وطن دوست صاحب، تاسو ژوند دي سلامت اوسئ.
خوشاله اوسئ، ډېره مننه.
درن دوستانو، دا د دیونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د افغان وګړو د کار په حق باندې خبرې وشولې. لمر سره په خبرونه کې میلما و د بشري حقوقو په برخه کې فعال او خبريال بسم الله وطن دوست تر بیا پرځه کې چې است الله ممال او ملګری.
شنو و نو سرونا دشنو موت کا زنجیرونا کلا بند نستایا ما دشنو
سرونا دشنو مات کا زنجیر.
زنجیرونه کار